روان در استودیو است. خوش آمدین سالون صاحب.
سلامت باشید نعیم صاحب. قدر منو آوردن کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او چې متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. په دې او سربیره نور راپورونه هم لرو او د غراس 2019 پروګرامونه خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د ولسی پاڅون یولس غړي وشل شوي دي. هندوی د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. په کندهار کې خلک او چارواکي د نوملیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي او امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په سنگ چارک ولسوالی کې د طالبانو په حمله کې د ولسی پاڅون یو لسغړی وشل شوې دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني دا خبره تایید کړې ویل حمله پر 15 پوسته په تیبر کلی کې تیر شپه ناوخته وشوه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا ستهارمن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درسیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکار رایو په پراختیا خبري کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه پیل شوه. خو د کندهار والی جنرال زلمیر ویسا وویل چې د نوملیکنې مرکزونه کم دي. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی وویل د دغه ولایت لپاره د نوملیکنې 215 مرکزونه پرانستل شوي دي چې د کندهار د والی تر څنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سرتنام د کندهار د ولایت د کندهار د ښار په ساته او د ولسوالۍ په ساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې داسې نه ځي چې زموږ او ستاسو سرتنام د 5,000 څخه تر 1,00,000 شي.
د کندهار چارواکي وایي چې د نوملیکنې دا مرکزونه 1,000,000 کسانو ته دي په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3,000,000 ته رسیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرواټنه کروز توغندی ازمویلی دی. د پاکستان پوځ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل بابر توغندی ته یې انکشاف ورکړی او په ډېر دقت تر 100 کیلومترو پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی شي. تېر کال د پاکستان پوځ ویلي وو چې له اوبتل څخه ویشتل کیدونکی لومړنی توغندی یې ازمویلی دی چې اتومي خولۍ یا سروکی لیږدولی شي. د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي د دغه هیواد شمال 14 لرزولی دی. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایرانی او شیعه ځواکونه میشتي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون شنبه وشوه علت لا څرګند نه دی، خو کېدای شي چې هوایی حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د چاودنې سیمه په دې مشهوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو 8 منفي رایه وکاروله، 4 سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول 3 مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي امریکا به بیا کلک ځواب ورکړي.
If the Syrian regime uses this poisonous gas again.
دا وایي که د سوریې رژیم بیا زهرجن غاز استعمال کړي امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیې وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایرې دوه غوښتنه وکړه چې د شنبې په شپه امریکا، فرانسې او بریتانیا د سوریې د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکې باندې بریدونه وکړل. اته مصری سرتیری او څوارله سخت دریزی وسلوال پروند مصر په سینا سیمه کې په یوه نخته کې وژل شوې دي. د مصر د اردو د یوې خبر پانی لمخي سخت دریزو چې ځینوی انتحاری واسکټونه پتنو په وی پوسټي بریډ وکړ. خبر پانه وایي څلورو بریډګرو انتحاری حمله وکړه چې اته سرتیری و وژل او 15 نورې ټپیان کړل. لسکونه زره کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تیره اونۍ د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلیدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د دیموکراسۍ په ورکولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیره ملګرتیا پالي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربی اماراتو له استازي سره د افغانستان په سوله کې د عربي هیواد پر رول خبري وکړي. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غوړ رول لوبولی شي. د ایګری د هیڅ طرف پلوی نه کوي.
پر دې مرکه سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونه دراورو. په روزګان کې د طالبانو له لوري برمته شوی خلک له خپلو کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما ورته نه زما کور دی وایز نه پرېږدي نور یو جوړه کالي دی راته راوسته.
له جګړې وروسته بیروزګاری د افغانستان بل لوی ستونزه ده.
پر کال په کال سره جدي کیږي. د وخت په تیریدو سره په ډیرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ساعت 8:00 دی. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس د راپورونو نوبت دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې د متحده عربي اماراتو رغنده رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه دا خبره پرون وروسته د دې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د متحده عربي اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د سولې عالي شورا د رو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د عربي هیوادونو رول ارزښتناک بولی. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر ایصال مزوري پرون د خبره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه ولیدنې د ولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه واځي د چپچمه کې واستنړی کې هم موږ هم د فرضیه مخ په عمل کې دوه اجماع رامنځته شي. د اجماع پر مسته کې دوه سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره هم درنګ د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو د دولتونو ترمنځ په بهبود کې دا ډول ناشته ولیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالی شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره د عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم پر رسمیت پیژندل او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د متحده عربي اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډیر ښه ګامونه اخیستي. څوک ولای شو د زینو هیوادونو للارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمې بولی، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وچې ل عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې ل عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی ورنه ده چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړي او د همکارۍ ژمنې کړې ده. د ځینو معلوماتو لمخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب تر سره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ده هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
و موردل چې د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلې دي او دا کتنه وروسته لدی کیږي چې ویل کیږي تر دې وړاندې په واشنگټن کې د متحده ایالاتو، افغانستان، سعودي عربستان او اماراتو استازو سره کتلې وو. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عربي هیوادونو همکاري د پام وړ پرمختګونه رامنځته کولی شي. د دې ډلې کارپوهانو په منځ کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی ښاغلي خادم د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده عربي امارات د افغانستان په سولې کې څه رول لوبولی شي نظر څرګندوي.
باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په صلح کې ذکر غندرولو بول شي چې لایو خو خو د جګړې د هیڅ طرف په لوي نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای پښتون په ست باندې پیژن دا نه هم د افغانستان حکومت مطلق د طرفداري کوي. نو فکر کوم چې دا غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې په مسله کې ډیر کومک وکړي شي. د ماسسي مسله دا چې عربي امارات په د جوړخ په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري، نو باور لرم چې د مختلفو دنو د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت دی چې کوکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې د مترول لوبي. مثلا ک عربي امارات پر اساس کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مزبوطوب کې او د سولې د مذاکرات کوربتوب کې فکر کوم چې تر ازبکستان، تر اندونیزیا او مالیزیا ټول هغه وزن چې د افغانستان د مذاکرات کوربتوب کې ترې به ډیر نتایج ولري. نو دا یو نوی قدم دی تر شای دې زیات پیچلي اهداف مثل سره کېږي. باور لرم چې د اتمر دغه هڅه به د افغانستان د صلح په دغه ټکیدلو هلو کې یو نوی قدم یو هله د افغانستان ته رسول راشي.
یو څه بل مو سندخنې موجود دي چې افغان حکومت ډیر د عربو هیوادونو لمنو نیسي او لغوینه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هله کې دی. خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی گاونډای دی. داس یو تقابل رامنځته کیږي که څنګه تاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو لنفوذ او لحضور په دار کې دی، لکه څنګه چې پاکستان د هندستان په دار کې دی. دغه نیابتي جګړې متاسفه په افغانستان له خاطر دا اوسم خبره په جوش کې روانه ده، مګر د افغانستان بهني سیاست او ډیپلوماسي باید دې جواب کې چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصا د افغانستان صلح چې اوس د مسله ته او د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی پاتې کې اواز دوی نقش ادا کولی شي. پات شنوري بهرنی اړي کې اغه د افغانستان د سیاست بل برخه ده، ورپوښتنی حالاتو کې اوازې د افغانستان ظریف سیاست او منطق ټول شي چې ایران څنګه داخله تور کې چې د عربي هیوادونو ته نږدې کړي د دوی په تاوان نه دی، بلکې د افغانستان د سره د راتګ په معنا کې دی.
د سیاسي چارو کارپو شغلای انتظار خادم وو. لبلی خود افغانستان د سولې عالی شورا دارالنشار رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. محمد اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په یوه غونډه کې وویل د سولې په اړه خبرو ته محتاط خوشبین دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بالاخره نړیوالو سیمه ایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
هغه معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده، کېدای شي وخت وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان مشر محمد اشرف خانی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالی هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبره ای چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوې دي او یو بشپړه ستراتیژي ورته جوړه سوې ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو شمیر فعالان و خلک وی دولت هغه برمته شوی کسان د رخلاص کړی چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اورزګان کندهار پر لوی لاره برمته کړی وو. د یادو کسانو له جملې لا هم ډیر لستنه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
تقریبا زما ورته زما کور دی وایز نه پرېږدي، نور یو جوړه کالي دې راته راواسته یې
چې دلته ناست بالا یو جوړه کالي او یو بوټون یا چمپلان یو دې شي کې راته راځي.
دا ژغونه د هغه برمته سو کسانو دی کوم چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره له موټرو کښته کړه او برمته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې 10 تنه وو له جملې 10 تنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه. خو دغه 10 تنه چې تاسو وړاندې ژغونه واورېدل لا هم له تیرو 50 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تېروي. دغه برمته شوي کسان چې څلور یې د کندهار او نهه یې د اورزګان دي اوس یې وسلوالو طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غوندې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یاد ویډیو کې دی داسې ښکاري چې له وسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ دا خپلو قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کې دا دغه مره ګرځوي چې پر دوی به یا تکلیف یا به بل وي. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته یې جوړه کالي را ورسي.
زه خپلو قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ دپاره دې د هدایت واده خدای څه وغواړي. او بل مې دغه
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا اجرته کوي بلا زما قربان زما غوښتنه زما کور دې وایز نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي شوي. اوس د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼي د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
تاسو تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي شوي چې یا 10 تنه مسافر چې لا هم د وسلوالو مخالفینو په منګولو کې د دار خلاص کړو. خو لا هم په دغه برخه کې زموږ هغه حالې ځلې دوام لري.
شاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمتسیو کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:30 شوې. وسام سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هندستان چاپ اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوځ د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. ورسپانې لیکي چې جنرال مارک میلی په ورستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استمایه غونډې ته وویل چې اسلام آباد ترورستانو ته د خوندي مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي، په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوي ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړي او په دې لار کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل که د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي، د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکانومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو، حقانی شبکې او نور افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. ورسپانې زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د پوینه امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په خپل یو تازه غنې کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنې کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یو زیارت ته څیرمه ځانمرګ برید تر ټولو وژونکې حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سوي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 1,350 تنه ملکیان وژل سوي او 1,495 تنه نور ټپیان سوي دي.
بیکاری او بیوزدی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړیو ترمنځ تازه اندیشتې پیدا کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلي د پراختیا په حال کې ده او که چیرې ورته پام ونه اړول شي خلک به له لا جدي ستونزو سره مخامخ شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري.
له جګړې او نامنې وروسته بیکاری او بیوسلی یو بل جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون هم دا موضوع جدي ګڼي، وایي چې په ځینو ولایتونو کې اندې ستونزې خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړستلی دي. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازم و اقدام نه دی کړی.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست و پنجه نرم.
دیوی در افغانستان ډیری خلک له بیکاری او بیوسلی سره مخ دي. دا دوه پدیدې د خلکو او حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلې. لوستي ځوانان بیکار دي، له خصوصي سکتور سم لاټړ و نه کړ، خبري عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي. د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې بیکاری او بیوسلۍ له امله ډیری خلکو ښارونو ته مخه کړې چې اوس په ښارونو کې هم ستونزې جوړې کړي. نامنی د کاري اسانتیاو نو موجودیت، اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پرې نورې زیاتونې هم لري.
په حکومت دننه کې د مسلکي اړیر مسلکي کډونو نه موجودیت استخدام پروسس ډیر مشکل شوی ده. دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بلاخره بیکاری ته لاره هواره کړې ده. د کال په کال سره جدي کیږي، د وخت په تیریدو سره به په ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
مخکې تر دې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بېوصلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده، او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمېر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انوارالحق هدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بېوصلۍ پکې آن 240% ته رسېدلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاری او بېوصلۍ مني، خو وایي چې حکومت په دې برخه کې اساسي اقدامات په پام کې لري. خو د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمران وایي چې په خصوصي برخه کې پانګونه، د کاري زمینو برابرول او د ملي او اساسي پروګرامونو پلي کول هغه مهم کارونه دي چې باید په دغه هیواد کې د بیکاری او بېوصلۍ د کچې د راټیټولو په هدف ترسره شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په کندهار کې چارواکي او ځینې خلک شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نوملیکنې لپاره مرکزونه کم دي. پرون د پټول افغانستان کې د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په کندهار کې چارواکي او نور خلک وایي چې د نوملیکنې مرکزونه 1,000,000 کسانو لپاره دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3,000,000 تنو ته رسیږي. په دې اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساد د نوملیکنې د پروسې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې ولایت ګډو امنیتي ځواکونو د رای ورکونې د ټولو مراکزو د امنیت ډاډ ورکړي او هم د کندهار په کچه د رای ورکولو لپاره زمينه مساعده سوي. والي د کندهار لپاره د رای ورکونې مرکزونه کم وبلل او په اني وخت کې پر راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د پراخ حضور غوښتنه وکړه.
موږ په کندهار کې کندهار شهر مرکزونه دي او ولسوالۍ دي. موږ ولس ولسوالۍ یا ولس ادارې واحد لرو چې الحمدلله ټول فعال دي، او الته ان شاء الله دا ولسوالۍ کې په داسې خاص مرکزونه چې مطلق دي دغه معنی سي ده د رای ورکولو داسې ان شاء الله موږ نه لرو، ولې په بعضې ځایو کې تهدیدات شته. زه په دې ډاډه یم چې زموږ امنیتي قوتونه دا توانمندي لري چې هغه مهار کې.
د کندهار اوسیدونکي او قومي مشران هم د کندهار لپاره د ټاکنو د رای ورکونې د مرکزونو شمیر د دغه ولایت نفوس ته کم بولي. دوی دغه راز له قومي مشرانو او ملای امامانو غواړي چې خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې ته راوبولي تر څو د ټاکنو په پروسه کې خپل شمیره زیاته کړي او خپل رای وکاروي. د کندهار د ولایت شورا مرستیال عبدالقیوم او مولوی عبدالحق خطیبي
په دې څلوېښت کلن نه سیاسي کشمکش کې د ممبر د لارې هیڅ چاته اجازه نه ورکړې چې زما د ممبر څخه دې څوک سیاسي فعالیت وکړي. چوندا ملي پروسه ده. زما ان شاء الله اول سړی به زیم چې د خپل ممبر څخه به دغه ملي پروسې په پوسو اعلان کوم او خلک به تر تشویق کوم چې اورونه پوسو دي. دا د ټول په ګټه کار دي، راسي د ټول په ګټه چې کار دي، دا ټول په ګټه باندې شروع.
او په دا پروسه کې باید لایتي شورا، باید مخاورین، باید قومي مشران او متنفذین خلک او خصوصا د شذو وزې خبرادار او شذو شارغې چې هغه په هغوی ورکه او دغه دی خلک ټول متوجي کې.
پاینی وخت کې د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هاشم درانی وایي د کندهار د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو په اړه مرکز ته پیشنهاد کړي او هغوی به ډیر ژر په دې برخه کې تصمیم ونیسي. کندهار چې شاوخوا 3,000,000 نفوس لري، د مرکزی حکومت لخوا ورته 225 د رای ورکونې مرکزونه ورکول سوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سیګریټو بیې د پسلو کې 50% شي، څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بیې په پسلو کې 50 نور هم زیات شي، نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاوند وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې د هر قوتي سیګریټ بیا تر 1500 پاوندو زیات شي، په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. سیرونکو هم در ازوی چې دا چاره به یو سلو دیرلس میلیارد پاونډه د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې لس نیم پاونډه ده. عبدالرازق صاحبزاده د لخمن رالینګارد څخه لیکي وای څوک چې د سولې د راتلو پلار کې خند جوړوي د حساب په ورځ به پاک خدای ورسره حساب کوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکي که سعودي عربستان یا بل عربي هیواد د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي نو ترې مننه به وکړو. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای سوله حل راتلی شي چې طالبان له پاکستان لاس واخلي او پاکستان له طالبانو. د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د لنډو خبرونو نوبت دی. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت لري. روسیا د سوریې په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. لسګونو زرو کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه او اته مصری سرتیری او څوارلس سختدریزې وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او ورپسې هم حقیقت سره
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندی تانگی درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دی غږیږو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کول او تر انتخاب او د نور ډیر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لوې ستونزه هم دا ده چې مونږ نوې سبق ته نه پریږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه پسې میکنه مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوې دي خوش اوسم شته دي چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شدا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کې نړی لري سندو سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسنی وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت بیا غره برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله شي چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې لارواپو استاد زیول حق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث هم دا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو. البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک کوي چې نشته متاسفانه.
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی، دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې، په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیله غوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنیو له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښون ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 16 مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې ښکېل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې تر مدیرانو پورې تر کارمندانو پورې تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی سي مجموع د عواید فکر کوم چې 4.9 میلیون جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده د موږ عواید جګ سوی ده
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت تر کېږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظموالی دی چې مثلا کومې موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړی دي
ډېره مننه کوم د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه خو خسره دی چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزې نه سي حلولای د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی څنګ ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده سی هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید پی جوړ سی په دې حالې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ سي دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات سي د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات به موږ خپل خلکو ته وړاندې
هم دا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم لک تر لګه موټر چلون کو ته نه دی معلوم کته سی وای چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلون کو نه باید څومره پیسې واخیستل شي
ډیر مننه کوم موک دی وزارت په دیننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی دا او خلکو مخ ته موږ خېدا او بل پلان مودا د خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی دا د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجوده ترانسپورت په برخه باندې راځي دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلای د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګری کړل هغه قانون نهایي شو فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول شته سویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي سه هر پیسې چې د دیموک کارمندان د وزارت ترانسپورت څخه اخلي د هغه لمخې اوراق به هدار مراجعین تور کول کیږي یا مشتریان تور کول کیږي سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناج باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي د هغه خلاف د قانون د هغه جرم ده
همدغه هډی چې دی د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نه وي موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی هغه کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم هلته یو ځمکه دغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده او هغه خپل ځمکې په کرایې ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایې ورکړای ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای سیرازی دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي خوال دې اړه دا د سي موږ دې شاري ترافیک کنټرول ولای شو د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده دا ټول هغه مسافر وړون کې وسای سي دا شرط نه نوځي دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي اشپارس کاله به برنامه دې وزارت کې موجودیت دې فساد یو څه وخت غواړي او هلمند یې مسجد موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتر حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی
وزیر ستاسي د کابل د غرب دروازې مثال ورکو خو د کابل د شرق دروازې مثال درکوما د کابل د شرق دروازې کوما اړه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران الته ولاړ وی یو ډیر بد اوزه کې د موټر چلوونکو سره کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لکه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی د دینه باید لک تر لکه تر سلويختو افغاني واخلي خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډیری نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیږي کی
استاسو اندیشنه پر ځای ده استاسو اندیشنه دقیق ده درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده محلي چارواکي ده دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول دا موضوع مشوره امنیت وړاندې کړل خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړی دا د کورونای چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی که سبازی 300 افغانۍ بیت ورکی که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی دا غستونه ده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړې نرخ نه دی معلوم که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی او کله کله دلته هغه مسافر وړونکي وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي موږ نس کولای شي سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایې مش تثبیتولای شي سي په دې کمیټا کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی درې استازي د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واسطه زی انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې نه چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوه وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شورا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو سره پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لار لتی روسو کلونو رئیس ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي او په ځنګړي ډول هغه لوی موټرې چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې دا ستونزه لا هم نه ده حل سو سوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کینی او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوي کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکتر لګه پر ځونکو کې به دغه ډول ستونزې نه راپیخي
ګوري ستونزې چیرته لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی یو لس سو شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده یو لس سو چې په دې یوله سو کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، په هغه باندې مو شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته د موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت نه سیدی موافقتنامه په اساس لغوه ورځ شي. دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی هم په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی ده. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړې وه هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کېږي چې هغه حق نه لري چې نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سورنولي مکتوب ماته راغی چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلون کې او د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کې د قانون په اساس غسر چلند کې.
انده غیب یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کېږي کار به کېږي په دوی کې بل تر لګه ستاسو په نظر باندې سمره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو له شرکتونو ته ضرورت نه لرو. موږ هدي اقل 15 تر 10 استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلک له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری ک کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډرایور باندې غواړي چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم. تر دې اندازه پورې ډرایور خپل موټر نه دري ولې نه دري. د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقعه ترې دې موقعه ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشین درکې یا ډرایور ته مجازات کړي. څنګه ته د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جدیده 8 ساعت دوی ډرایوري کوي. د قانون بین المللي جاده په اساس له 4 ساعت نور څوک حق نه لري چې ډیر ډرایوري وکړي. او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 4 ساعت باندې بس ډرایور تبدل شي. یو فالتو ډرایور ورسره موجود دي سدا چې 4 ساعت پرسه بل ډرایور بس جلو تکيني. دا چې 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت ډرایوري کوي دا خو استرایکیږي. دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکړي.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور ودان.
څه هم مننه.
نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کو خپل نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کو خپل خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاکو خپل نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کو خپل وقت چی موی خپل بیا بغل مینا ڈوڑی خرو خپل خاورا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا و خپل خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا و خپل خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا و خپل